وخت مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې به مو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن په کرخه له وروستیو ناندرو خبرو نور رپورټونه هم لرو، خو پایل له خبرونو کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت نن د سیمې پر یو شمېر استخباراتي ادارو تور بوري کړ چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو د عسکرو پر پوسټه په حمله کې لاس لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې د دروازې او نورو تاسیساتو جوړېدل د نړیوالو اصولو سره اړخ نه لګوي. او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په 2012 کال کې د بشري حقوقو د څرنګوالي په اړه خپل رپورت خپور کړ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت نن د سیمې پر یو شمېر استخباراتي ادارو تور پوري کړ چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو د عسکرو پر پوسټه په حمله کې لاس درلود. د ملي دفاع وزارت ویان نن وویل چې تېره اونۍ د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پولیسو پر پوسټه په حمله کې داسې وسلې کارول شوې چې افغان وسله‌وال طالبان یې نه لري. د دغې حملې په ترڅ کې چې د پاکستان پولې ته نږدې ترسره شوې وه، د ملي اردو دیارلس عسکر وژل شوي وو. د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې د دروازې او نورو تاسیساتو جوړېدل د نړیوالو اصولو سره هیڅ اړخ نه لګوي او د مخنیوي لپاره به پر هر انتخاب غور وکړي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر زمین په کابل کې خبري اعلان ته وویل:
ما همه گزینه ها را به خاطر جلوگیری از گذاشتن دروازه فشرو
موږ د دې دروازې د کښېنولو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه به مخکې لرو. دا د نړیوالو تعهداتو او دوه اړخیز اړیکو د ټولو اصولو خلاف کار دی.
لبل پلوان د ننګرهار پوهنتون او د جلال آباد د ښوونې او روزنې پوهنځي محصلینو سوله ییزه مظاهره وکړه. په ګوشته کې د پاکستاني ودانیو پر کونړ د پاکستان لخوا د راکټي حمله او په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو غندنه وکړه. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې چې په 2012 کال کې د بشري حقوقو د څرنګوالي په اړه خبر شوی، له افغانستانه غوښتنه کړي چې د ښځو، ماشومانو او د اقلیتونو د حقوقو د خوندي کېدو لپاره هڅې زیاتې کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت رپورت هم دغه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ ټاکنې عادلانه او قانوني چوکاټ کې ترسره شي. دغه رپورت نن خبر شوی او د نړۍ په 28 هیوادونو کې د بشري حقوقو د څرنګوالي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د برېټانیا د حکومت دغه کلنۍ رپورت په روس، ازبکستان او ترکمنستان کې د خلکو پر بشري حقوقو تیری، په ایران کې د رژیم د سیاسي مخالفینو غیر قانوني څارنه او نیول کېدل، او په عراق کې د اداري فساد پراختیا د شدید اندېښنې وړ ګڼي. او نن په زابل کې یو ټراکتور چې ملکی خلک پکې سپارو د سړک پر غاړه په ماینوال ووت او اته تنه پکې ووژل سول. په زابل کې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې 14 کې څلور تنه زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبريال وایي پېښه د بورګۍ په سیمه کې سوې ده او حکومتي لوري د دغه حمله پر وسلوالو طالبانو راچولې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. جمهور رئیس کرزي نن یو اعلامیه خبره کړه او دا پېښه په شدت غندلې ده. په پاکستان کې پولیس او روغتیايي کارکونکو وایي چې نن په دغه هیواد کې وسلوالو په یو حمله کې د انتخاباتي کمپاین دوه تنه کارکونکو وژل دي او درې تنه نور زخمیان شوي دي. پېښه د خبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان سیمه کې سوي ده او مسؤلیت یې چا نه دی اخیستی. له عراق څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې نن د دغه هیواد په پلازمینه بغداد سربیره په بیلابیلو ښارونو کې په بمی چاودنو کې تر 20 تنه وژل شوي دي او تر 200 تنه زیات زخمیان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو هر وخت متحدو ایالاتو سره همکاري ته تیار دی، خو په دې شرط چې په د امریکا لخوا هم مساوي همکاري وسی او د روسیې په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. لاوروف ته ملي امنیت په چارو کې د امریکا د حکومت له سلاکار توماس دونیلون سره تر لیدو وروسته په مسکو کې خبري اعلان ته وویل:
администрация Обамы понимает серьёзные
разговоры. Да, Америка да бахруную чару وزیر جان کیری او دونیلون راتوویل چې د ولسمشر اوباما اداره پوهیږي چې یو لړ جدي او تخریبونکي مسایل ست چې د امریکا او روسي پر اړیکو ناوړه غیس کوي او د لری کول لپاره به یې کار وکړي. خو موږ به د خبرو نه بلکې د عملی اقدام لمخې قضاوت کوو.
دیلام اني پسلاو
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل یو مسله چې دواړو هیوادونو اړیکو ته ضرر رسوونکې بلل سوې، د امریکا لخوا د مګنیتسکي د قانون له مخې پر یو شمېر روسي وګړو د بندیزونو لګیدل دي. د مصر د استیناف محکمې نن د دغه هیواد د پخوانی لواک څخه لري شوی جمهور رئیس حسنی مبارک د خوشی کېدو پریکړه وکړه او په دې ډول په 2011 کال کې د مظاهره چانو د وژلو د تورونو دوسیه وځنډیږي. محکمې همدارز نن پریکړه وکړه چې حسنی مبارک به د اداري فساد د تورونو په خاطر په توقیف کې پاتې سي. د مصر دولتي ټلویزیونونو نن وویل چې محکمه پر مبارک د دوه کلن موقت توقیف د مودې تر بشپړېدو وروسته دغه پریکړه اعلان کړې ده. او اروپایي اتحادیه نن د یو ترکی پیانو ژغمون کې پړه د استانبول د محکمه پر پریکړه اندېښنه څرګنده کړې. محکمه نن د فاضل سایی په نوم یو پیانو ژغمون کې چې نړیوال شهرت لري اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په 10 میاشتې تعلیقي بند محکوم کړ. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې ویاندي ماریا کوچیان چې نن په ترکیه کې د بیان د ازادۍ اهمیت ته اشاره وکړه وویل
The commission has learned with concern that
دوی اروپאי کمیسون ته خبر رسیدلې چې د کلتوري چارو پخوانی سفیر فاضل سای په 10 میاشتې تعلیقي بند محکوم سوی. کمیسون د ترکیه لپاره په بشپړ ډول د بیان د ازادۍ په درناوي ټینګار کوي چې د بشري حقوقو په اړه د اروپا د کنوانسیون سره سمېږي. فاضل سای په برلین، نیویارک، ټوکیو او تل ابیب کې ستر کنسرتونه ترسره کړي دي.
دوستانو خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دینیم ساته خبري مجله کې د مطالب او ریپورتونه لرو. په افغانستان کې د کوکنارو کرسه کال بیا زیات شوې چې په دې هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې هغه پرمختګونه په شاتم بوي چې په تیرې ولس کې د کورنۍ او نړیوالو هڅو په نتیجه کې شوي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مونږ دې خبر کوو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې د تیر جمعې ورځې په عمله کې هغه درنې وسلې کارول شوې چې طالبان یې نه لري. فاینل کې د افغانستان د دفاع وزارت خبرداري ورکړې چې د ډیورن کرخې ته نږدې د پاکستان د پوځ د جوړې شوې دروازې د لمزوړلو لپاره به له هرې لارې کار واخلي. په ننګرهار کې بیا سلګونو محصلینو د پاکستان او امریکا پر ضد لاریون وکړ. په دې اړه ریپورت درته وړاندې کوو که وختونو ریپورت نام لرو له مقصد وسلې. په افغانستان کې د کوکنارو کار سکل بیا زیات شوې چې په دې هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې هغه پرمختګونه په شاتم بوي چې په تیرې ولسیزه کې د کورنۍ او نړیوالو هڅو په نتیجه کې شوي. ملګرو ملتونو په هغه رپورټ کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د کوکنارو کار په تیره بیا د افغانستان په هغو جنوبي سیمو کې زیات شوې چې نړیوال ځواکونه ترې وتلي یا د وتلو په حال کې دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د پرله پسې دریم کال لپاره د کوکنارو کار زیات شوی او بې ساري اندازې ته رسیدلی. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدرو موادو ضد ادارې UNODC د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې له وزارت سره په ګډه برابر کړی او نن یې خپور کړ، ویل شوی دی چې د کوکنارو کار تر ټولو زیات د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې طالبان پکې فعال دي زیات شوی. په راپور کې په تیره د هغو سیمو یادونه شوې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه ترې وتلي یا د وتلو لپاره تیاری نیسي. په راپور کې ویل شوی د نړیوالو ټولو هغو هڅو چې د کوکنارو له کار څخه د بزګرو د اړولو په هدف شوي تر اوسه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. ملګری ملتونه وایي د کوکنارو د کار د زیاتوالي یو علت دا دی چې د هیروینو بایه لوړه شوې ده. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د تریاکو د محصول لپاره اډوانس یا د نغدو پیسو بیانې ښیي چې په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، کروندګر ورځ په ورځ غیر قانوني مارکیټونو او کرنې ته مخ اړوي. افغانستان د نړۍ د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی او تیر کال د نړۍ په سلو کې نږدې 15 تریاک پکې تولید شوی وو، خو اټکل کېږي چې د کوکنارو د کروندو د پراخېدو له وجې دا رقم سږ کال ښایي په سلو کې 90 ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرایمو ضد مبارزې د ادارې مشر ژان لوک لیماهیو وایي چې د دوی له اټکل سره سم د تریاکو تولید به د پرله پسې دریم کال لپاره لوړ وي او دوی سږ کال د کوکنارو د کار یو نوي لوړ ریکارډ ته سترګې په لاره دي. د ملګرو ملتونو او افغان حکومت ګډ راپور په دوو پړاوونو کې برابر شوی، یعنې د مرکزي، ختیځو، جنوبي او لویدیځو سیمو لپاره چې د کوکنارو کار په منی کې پیلېږي له دسمبر میاشتې تر جنوري پورې، او د شمال او شمال ختیځو سیمو لپاره چې له فبروري تر مارچ میاشتې چې کوکنار پکې عموما په پسرلي کښت کې کرل کېږي. پروان کال کې په افغانستان کې د تولید شو یو تریاکو اندازه لا معلومه نه ده، خو ملګری ملتونه وایي لنخو نخانو ښکاری چې د کرل شویو کروندو مساحت ښایي د 2012 کال د 1,450,000 هکتاره او د 2011 کال د 1,100,000 هکتارو په پرتله زیات وي.
و موردل چې ملګرو ملتونو خبر اندېښنه خودلې چې په افغانستان کې په سکل د کوکنارو کر په بیلابیلو سیمو کې زیات شوی. تاسو موږ غلازادې راډیو نوري د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پر وی امنیتي پوسټ د تیر جمعې د ورځې په حمله کې غدرنی وسلې کارول شوې چې طالبان نه لري. د دې وزارت وایي نن په کابل کې خبر اعلان تول چې دا حمله افغان او پاکستانی طالبان لخوا په ګډه شوې. په دې حمله کې د ملي اردو دیار لسرتیری وشل شول. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
د دفاع وزارت وای دوی د محل په دې تحقیقات کوي چې د ملي اردو په دې پوسټه لګیدلې هوانونه د چاله خوافیر شوې دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وای چې دا پوسټه په لوړه ارتفاع کې واقع ده او طالبان دا وس نه لري چې په خپل وسلو سره دومره لوړ ځای پنه خکړي. جنرال عظیمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دا حمله د افغان او پاکستانی طالبانو لخوا په ګډه ترسره شوې او د سیمې استخبارات هم تر شا ولاړ وو.
در پښته سره ایت را دسات
مثال دادی او هغه حمله تر شا چې په بدخشان کې وشوه د سیمه استخبارات ولړ دي. دا هغه غړي حمله دي چې کورنی او بهرنی طالبان یې په ګډه سره کوي، خو موږ حاضر یو چې په وار وار ورته قرباني ورکړو او د خپل هیواد امنیت وساتو.
د تیر جمعه په ورځ سهار وختي د کونړ په ناړې ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوسټې افغان او پاکستانی طالبانو حمله وکړه چې په پای کې یې پوسټه لمنځه یوړه او د ملي اردو دیار لسرتیری یې ووژل. د دفاع وزارت وایي د دوی ځواکونو تر څو ساعتونو پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړ، خو وایي دا حمله داسې پلان شوې وه چې پیاوړي استخبارات او پیاوړي توپچیان تر شا ولاړ وو. د دې وزارت ویان وایي په یاد حمله کې له 140 ماډل هوانونو څخه استفاده شوې چې په عسکري اصطلاح کې ورته غرني هوانونه وایي او دا هوانونه له طالبانو سره نشته. له دې وړاندې افغان حکومت پر کونړ او نورو سرحدي ولایتونو د پاکستان له لوري د راکټي حملو پړه هم د پاکستان پر پوځ اچولې وه او ویلي وو چې دا ول توغندی یوازې د پاکستان له پاوت سره دی. که څه هم افغان حکومت دا خبره نه مني چې طالبان د پرمختللو او مجهز وسلو ته لاسرسي ولري، خو د کابل د صدارت څلورلارې په حمله کې چې د تیر کال په جدي میاش کې د ملي امنیت پر یوې ودانۍ د طالبانو لخوا تر سره شو، پرمختللي چاودیدونکو مواد کارول شوی وو. د ملي امنیت ویان هماغه وخت ویل چې دا چاودیدونکو مواد مایع ډول دي او لومړی ځل دی چې دوی په افغانستان کې ورسره مخامخ کیږي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې وسلوال طالبان دا ډول پرمختللي مواد او وسلې له کومه ځایه ترلاسه کوي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ناړې په ولسوالۍ کې چې د ملي اردو پر یو پوسټه باندې کوم بریدونه شوي وو، په دې کې داسې توغندي کارول شوي چې طالب وسلوالین نه لري. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت په ګوشته کې د پاکستان د پوز لخوا د یوې دروازې په جوړولو او عکس العمل خودلې وایي د دې دروازې د لرې کولو لپاره به له ټولو لارو کار واخلي. د ګوشتې اوسیدونکي هم د کار په غوسه کړي دي او وایي چې د افغان حکومت عکس العمل وروسته لا غي څرګندېږي چې د دروازې کار بشپړ شو. او خو د ننګرهار پوهنتون سلګونو محصلینو د پاکستان او امریکا پر ضد لاریون وکړ او دغه لاریون چې د ګوشتې د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د پاکستاني پوځیان لخوا د دروازې لګولو او افغان خاورې ته د ورنوتو په غبرګون کې په لار اچول شوی و، شاوخوا درې ساعته دوام وکړ. له ننګرهار زموږ خبريال شاه محمود شینوارې تفصیل راکړي.
د دوشنبه په سهار شاوخوانه بجې د ننګرهار پوهنتون او د جلال آباد په ښار کې د ښوونې او روزنې پوهنځي په سلګونو محصلینو په یو وخت د پاکستان او امریکا پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د دروازې او تاسیساتو د جوړېدو او د پاکستان حکومت لخوا پر کونړ راکټي بریدونه په کلکه وغندل. مظاهرچیانو د امریکا پر ضد شعارونه هم ورکول چې څه موده وړاندې په کونړ کې عام خلک وژلي وو.
موږ د نننۍ مظاهرې اجنډا یا موضوع دا ده چې د پاکستان لخوا چې کوم راکټي بریدونه په خوا هم شوي وو او اوس یو ور بیا ګړندې شوي دي چې د کونړ په خاوره باندې راکټي بریدونه کړي. نږدې درې څلور پنځه نفر یې په شهادت رسولي دي. دغه موضوع موږ په کلکه غندو او بل د پاکستان لخوا نه چې زموږ په خاوره کې کوم وړاندې راتګ شوی دی، زموږ خاوره یې نیولی دی او په ځینو سیمو کې علاقارتونه ویشلي دي په خلکو باندې. دا موضوع موږ په کلکه غندو.
دغه مظاهرچیانو چې درې ساعته دوام وکړ په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړه او غوښتنه یې وکړه چې پاکستان دې ژر تر ژره پر کونړ ولایت راکټي بریدونه بند کړي او د دغې خاورې د نیولو هڅې دې بندې کړي. او دا رنګه له امریکایي چارواکو یې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د ملکي وګړو وژنې ته د پای ټکی کېږدي.
مونږ د ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د افغانستان په پاک حریم او په خاصه توګه د کونړ په ولایت
په جمالی خاوره د پاکستان د کونړ ولایت په جمالی خاوره د پاکستان لخوا راکټي بریدونه په کلکه غندو. دویمه ماده، مونږ د ننګرهار اسلامي پانتون محصلین د افغانستان په پاکه خاوره د پاکستان مخکراتک په کلکه غندو. دریم، مونږ د ننګرهار اسلامي پانتون محصلین د افغانستان په سرحداتو د ټولو ګاونډي هیوادونو هر ډول تجاوز او مخکراتک په کلکه غندو.
دغه محصلین د پاکستان پر ضد داسې مهال غږ پورته کوي چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې پاکستاني چارواکو دروازه جوړه کړې او په یاده سیمه کې د تاسیساتو پر رغولو هم کار روان دی.
اخو د افغانستان د دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې د ډیورن کرخه ته نږدې د پاکستانی پوځ د جوړ شوې دروازې له منځه وړلو لپاره به له هرې لارې کار واخلي. د دې وزارت وایي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان په یو اړخیزه توګه د نړیوالو موازینو خلاف په دې سیمه کې امنیتي پوستې او یوه دروازه جوړه کړې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ اړوند د پاکستان ساختماني فعالیتونو افغان حکومت په غوسه کړی او د دې تاسیساتو د لمنځه وړلو خبرداری ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت د دغو تاسیساتو جوړېدل له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي او وایي چې د پاکستان لخوا دغه نوې دروازه حتی د جوران له کرښې دیخوا د افغانستان په خاوره کې جوړه شوې ده. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ایساف له ویان سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل که په دې برخه کې د افغان حکومت ډیپلوماتیکې نتیجه ور نکړي دوی به نور اقدامات وکړي. خو ښاغلی عظیمی په مشخصه توګه ونه ویل چې دا اقدامات به څه وي.
در مرز نامنهاده که ما داریم نامه خط دیورن گذاشتن دروازه یا گذاشتن هر
د دیورن پر کرخه د دروازه یا هر ودانی جوړول باید د دواړو لورو موافقه ولري. له موافقه پرته د دروازه خودل او هغه هم د دیورن لکرخې څخه را دی خو د افغانستان په خاوره کې د ټولو نړیوالو اصول او دواړخیزو اړیکو پر خلاف دی. مونږ به دغه تاسیسات او دروازه د منځوړلو لپاره له هر ډول انتخاب کار واخلو.
از همه گزینه ها استفاده خواهد کردیم.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق ته وویل پاکستان باید خپل تحریک آمیز فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یکشنبې په ورځ په دې موضوع مفصل بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په غونډه کې د دفاع وزارت لوی درستی شیر محمد کریمی د ټاکل شوي پلاوي راپور ولوسته او په راپور کې راغلی و چې پاکستان په 1920 لمریز کال کې د ائتلافي ځواکونو په مرسته یوولس سرحدي پوستې او اړوند تاسیسات یې له پخواني ځای څخه د ډیورن کرښې په لور را انتقال کړي وو. په راپور کې راغلي چې پاکستان د ګاونډیتوب اصولو ته له پاملرنې پرته د تېر کال په دلوې میاشت کې د دې تاسیساتو په بیا رغونه پیل وکړ او د سږ کال په حمل کې د دروازې جوړولو ته مخه کړه. افغان پلاوی ادعا کړې چې پاکستان دغه تاسیسات د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ جوړ کړي دي. په کابل کې د ایساف ویان جنرال ګونټر کارټس د دې تاسیساتو په جوړولو کې د ائتلافي ځواکونو د همکارۍ په اړه څهونه ویل خو زیات یې کړه چې دوی به په راتلونکي کې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي.
د ملي امنیت شورا
د پرونی غونډې په اړه دومره ویلی شم چې ایساف د سرحد د وضعیت په اړه خپلې څارنې ته دوام ورکوي. په عین حال کې مونږ په دې اړه د افغان او پاکستاني لوري سره خپلې خبرې جاري ساتو. مونږ په دې اړه د جمهوري ریاست له اعلامیې هم خبر شوي یو چې ویلي دي د پوستې څو کاله وړاندې جوړې شوي دي. دا موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده.
یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان د پوځ دا ډول فعالیتونه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې لا زیانمنې کړي. د دواړو هیوادونو اړیکو په وروستیو څو کلونو کې ډېرې ټیټې هسکې ګالل دي. خو پاکستان تر اوسه د ډیورن پر کرښه د سرغړونو په اړه د افغان حکومت د تازه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د وی نړیوالې موسسې نوې سروې ښیي چې اکثره افغانان غواړي د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په سروې کې اکثره خلکو د دې غوښتنه هم کړې چې په دې انتخاباتو کې د هغه کسان د کاندیدو مخه ونیول شي چې غیر قانوني وسلوالې ډلې لري او یا یې پخوا د رنګه ډلې درلودي. احمد زبیر شمن په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په داس حال کې چې د نامنیو د دوام په صورت کې دا اندېښنه شته چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې به خلک په انتخاباتو کې برخه ونه شي اخیستلی. خو د یوې نړیوالې موسسې تازه سروې ښیي چې د دې هیواد اکثره خلک غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د ډیموکراسي انټرنیشنل یا ډی آی نوې سروې ښیي چې 6% خلک غواړي د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه ورکړي. د دې سازمان د چړنو مسول صدیق برکی د دوشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د سروې له مخې که څه هم اکثره خلک د تیرو انتخاباتو د مشروعیت په اړه خوښ نه دي خو غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
با وجودی که اکثریت مردم
سره لدی چې اکثره خلک یا شاوخوا نیمایي خلک د تیرو انتخاباتو له مشروعیت سره موافق نه وو. شاوخوا 50% خلک د تیرو پارلماني انتخاباتو له مشروعیت سره موافق وو او 50% خلک د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو له مشروعیت سره موافق وو. خو له دې سره سره شپږ او 50% خلکو ویلي دي چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې رای ورکوي، یعنی قاطع اکثریت خلک اراده لري چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي.
دیموکراسي انټرنیشنل موسسه وایي دغه سروې د 2012 کال د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې کړې او 40,000 خلک یې پکې پوښتلي دي. دغه سروې په داسې حال کې کیږي چې روانو نامنو ته په کتو داسې اندېښنې شته چې په راتلونکو انتخاباتو کې به خلک پوره ګډون ونه کړي، په تېره بیا په هغو ولایتونو کې چې نامنۍ پکې ډېرې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې د رای ورکولو د شاوخوا 2000 مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته سپارلی چې د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د دیموکراسي انټرنیشنل مؤسسې په سروې کې کله وی خو اکثره خلکو له انتخاباتو سره لیوالتیا خودلې، خو د دې غوښتنې هم کړې چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د هغو ډلو د ګډون مخاوني ول شي چې په خو غیر قانوني فعالیت کړي او یا هم اوس کوي. کاغلی برکی په دې اړه وویل
82% خلکو وویل باید هغو ډلو د کاندیدو مخه ونیول شي چې یا یې پخوا غیر قانوني فعالیت درلود او یا یې هم اوس لري. په دوی کې 50% خلکو ویلي دي چې دا خبره ډیره ضروري ده چې د دې خلکو د کاندیدو مخه ونیول شي. هغو ډلو چې اوس د دولت پر خلاف غیر مسؤولې وسله والې ډلې لري او یا یې هم پخوا درلودې.
د افغانستان د قوانینو له مخې هم هغه کسان انتخاباتو ته ځانونه نشي کاندیدولی چې د بشر د حقونو په تیری تورن وي. د جمهوری ریاست او ملي شورا په تیرو انتخاباتو کې هم ډیره برخه کاندیدان په پخوانیو جنګي ډلو پورې تړلي کسانو، خو چارواکو ویل هغه کس به له کاندیدا بې برخه کیږي چې محکمه یې رسما تورن کړي.
خبری مجله اوري.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې افغان چې له کاناډا څخه خپل هیواد ته ستون شوی او تختول شوی و د برمتنیونکو له منګولو خوشي شوی دی. نور محمد سهیم پرې نور تفصیل راکوي.
د کندز ولایت د خانآباد ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې راغلي دي چې په کاناډا کې یو افغاني اوسیدونکی عصمت الله نظریار چې دوه ورځې د مخه د خانآباد ولسوالۍ په بنګي سیمه کې له خپل استوګنځي نه د چا نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوی و، د تښتونکو له منګولو څخه راخلاص شوی دی او د کندز د خانآباد ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ په مرسته بیرته خپلو خپلوانو ته روغ رمټ سپارل شوی دی. د یادونې وړ ده چې ښاغلی نظریار په خانآباد کې د امید په نامه د یوې جوړوونکې مؤسسې مشر هم دی، کوم چې په دغه ولسوالۍ کې یې له خلکو سره د مرستې په هدف زیاتې ټولګټې پروژې هم سرته رسولي او لا لګیا ده دغه مرستې جاري ساتلي دي. د خانآباد امنیه قمندان صوفي حبیب د دغه خبر په تایید وایي چې ښاغلی نظریار وروسته له هغه تښتول شوی و چې د ده په کور باندې یوه وسلواله حمله شوې ده. په دغه حمله کې د ښاغلي نظریار له نږدې خپلوانو څخه یو تن وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو داسې بریښي چې له دغه اختطاف څخه په خپله نظریار ځان ته د خلاصون یوه زمینه مساعده کړې ده او تر اوسه پورې سړي تښتونکي نه دي نیول شوي. په دې اړه به د ښاغلي نظریار د ورور حبیب الله خبرې واورو.
د شب جمعه گذشته برادرم به نام عصمت الله اشرف یک تعداد افراد ناشناس اختطاف شده بود.
د تېرې جمعې په شپه زما ورور عصمت الله د یو شمېر ناپېژندلو افرادو لخوا تښتول شوی و چې د خدای په فضل او د خانآباد پولیسو په همکاري راخلاص شوی دی. ده وړاندې وویل
فقط خدا بای کمک کده
یوازې خدای جل جلاله له ده سره مرسته کړې او د هغه خدمت په برکت چې موږ خپلو خلکو ته کړی دی او له هیچا سره مو ورانه نه وه. په هر رنګه چې و ورور مې له اختطاف ځای څخه د خپلې تېښتې زمینه مساعده کړې او راتښتېدلی دی چې دا دی د خانآباد پولیسو موږ ته راتسلیم کړ. هیره دې نه شي چې په خپله ښاغلي نظریار چې د څه د پاسه 60 کلونو معلومیږي خبرو ته حاضر نه شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ وویل هغه به بهرنیو هیوادونو ته د خپل لس ورځني سفر څخه د ستنېدو پر وخت د هغه ځوان ډیپلوماټ له کورنۍ سره وویني چې څو موده مخکې په افغانستان کې ووژل شوه. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی چې مهم ټکي فراهم درورئ.
جان کیری وړاندې لدی چې د خپل هیواد پر لور روان سي. په توکیو کې یې د امریکا د سفارت مامورینو ته د 25 کلنې امریکایي ډیپلوماتې په اړه خبرې وکړې چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په افغانستان کې په بمی برید کې ووژل سوه. نوموړي زیاته کړه سمیدن ګوف د هغو 5 امریکایانو څخه وایي چې د اپریل میاشتې په 16 نیټه په بیلابیلو بریدونو کې ووژل سول. دغه ورځ په جنگ ځپلي افغانستان کې د بهرنیانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. جان کیری زیاته کړه د سمیدن ګوف وژل کېدل د امریکا او د هغې د خپلوانو لپاره یو تکان و. هر څوک په دې پوهیږي او د دې احساس لري چې د هغې مړینه یوه ضایع ده. ځوانې 25 کلنې ښځې ډېرې هیلې او ارمانونه درلودل. هغې په افغانستان کې ماشومانو ته د زده کړې لپاره د ښوونځي کتابونه وړل، د هغو ماشومانو لپاره چې د ټررستانو له خوا یې ښوونځي له منځه وړل سوي دي. کیری وویل چې له دغې ځوانې ډیپلوماټ سره یې یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې لیدلی و. جان کیری د سفارت کارکوونکو ته وویل موږ نه پر شا کیږو، دا به زموږ لپاره یو الهام وي. موږ به د ان ارمانونه د خپلو ارمانونو لپاره د یوې بلې انګیزې په توګه استعمال کړو، هغه ارمانونه چې په لومړۍ مرحله کې یې تاسو دغو هلو ځلو ته هڅولی یاست. نوموړي زیاته کړه موږ کولی سو یوه ښه نړۍ جوړه کړو، موږ نور هیوادونه پیاوړي کوو، موږ وینو دغه څه روان دي. جان کیری وویل زه ژمنه کوم تر هغه چې زه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یم په خپل توان او قدرت به ستاسو ملاتړ وکړم او تاسو به زما ملاتړ کوئ. موږ به یو ښه ټیم یو او په ګډه سره دغه کار کولی سو. د سمیدن ګوف مور او پلار وویل د دوی لور خوشاله و چې هغې ته په افغانستان کې له خلکو سره د مستقیم کار کولو زمینه برابره سوې وه. هغه هر وخت د یوې داسې موقع په تلاش کې وه چې له خلکو سره مرسته وکړي او له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې هیواد یې په جګړه کې ویجاړ سوی وي. په زابل کې یو ځان وژونکی چې موټر کې یې بمونه ځای پر ځای کړي وو د ناټو پر کاروان برید وکړ. په دغه برید کې لږ تر لږه درې امریکایي عسکر او د انتر څنګ یو بل ملکي کس ووژل سو. له دغې پیښې یوه ورځ وروسته جان کیری په استانبول کې د امریکا کونسلګری کې خپلو مامورینو او د هغوی کورنیو ته وویل په داسې حال کې چې امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستان څخه د راتلونکي کال تر پایه د وتلو تیاری نیسي، هغوی د دې ډول بریدونو د یو لوی چلنج سره مخامخ دي. ځوانه ډیپلوماته په خپله خوښه په افغانستان کې کار کولو ته حاضره سوې وه. له هغې وړاندې وروستی ډیپلوماټ چې په جګړه کې ووژل سو په لیبیا کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیون و چې په بنغازي کې د امریکا پر کونسلګری د حملې پر وخت ووژل سو.
ومودل چې جان کیری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دی وایي کله چې له خپل سفر نه بیرته امریکا ته ستون شي نو دغه ډیپلوماټیک کور ته به ورځي چې په افغانستان کې وژل شوی. او خو د ناټو منشي وایي نن به له جاپان سره یوه موافقه لاسلیک کړي چې په نړیوالو مسلو کې د توکیو او د دې سازمان ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. نوري اسنوري په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن له جاپان سره د هغې موافقې هرکلی وکړ چې ټاکل شوې ده په توکیو کې لاسلیک شي او له مخې یې دا هېواد د مخ په زیاتېدونکو امنیتي ستونزو په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ د دوام ژمنه کوي. راسموسن د دوشنبې په ورځ وویل چې دی به نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابې سره وګوري او د ناتو جاپان د نږدې همکاریو اعلامیه به صادره کړي. راسموسن د سومالیا په اوبو کې د سمندري غلو په وړاندې په عملیاتو کې د همکارۍ په ګډون د افغانستان په بیا رغونه کې د جاپان د فعالې ونډې اخیستو په خاطر مننه وکړه او ویل دا هغه تجربې دي چې کولای شو پراختیا ورکړو. راسموسن زیاته کړه په څه ډول ناتو او جاپان کولای شي په راتلونکي کې خپلې اړیکې ژورې او پراختیا ورکړي تر څو نړۍ زموږ ټولو لپاره امن شي. د هغه په وینا تر هر څه لومړی باید سیاسي ډیالوګ چټک کړو. راسموسن وویل ډیر خوشاله دی چې دی او د جاپان صدر اعظم نن د ورځې په وروستیو کې یوه ګډه سیاسي اعلامیه لاسلیک کوي چې د راتلونکي کار لپاره زموږ د ګډ کار لارښوونه کوي. هغه وویل دغه اعلامیه د طبیعي پیښو او د تروریزم، سایبر حملو، سمندري غلا او د ډله ییزې وژنې د وسلو د پراختیا په ګډون د احتمالي امنیتي ستونزمنو حالاتو په وړاندې د چارو په تنظیمولو کې د همکارۍ اصل په ډاګه کوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل وروسته تر دې چې د ناتو ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له افغانستان نه وځي دا سازمان غواړي د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. راسموسن وویل د ډېر هیله مند دی چې جاپان په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له هڅو سره خپل ملاتړ جاري وساتي. جاپان هیڅکله هم په افغانستان کې محارب رول نه دی ترسره کړی خو د دې هیواد په بیا رغونه کې فعاله ونډه اخیستې او یو له لویو مرسته کوونکو دی. جاپان له امریکا سره په اړیکو کې د ستونزو له امله په 2010 کال کې د هند له سمندر څخه هغه کشتۍ چې اته کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته د سون مواد برابرول بیرته وروغوښتي او دغه ماموریت پای ته ورسوه. جاپان تیر کال د افغانستان لپاره د مرستندوی کانفرنس کوربه و چې پکې مرسته کوونکو له دې هېواد سره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه ترڅو دا هېواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته بیرته د بحران لور ته مخه نکړي. خو مرسته ورکوونکو د افغانستان له حکومت هم وغوښتل چې له فساد سره د مبارزې لپاره باید اصلاحات راولي.
دوستانو په همدې رپورټ سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسوو. خو د نن ورځې لپاره د ازادۍ راډیو یو بل نیم ساعته خبری مجله لا پاتې ده. امید مرزبان له نوو مطالبو